ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلس. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د بندولو له پریکړې وروسته متحدو ایالتونو ویلي دي چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره په تماس کې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیګا اعلان وکړ چې د نجونو ټول پوهنتونونه به تر بل اعلان پورې بند وي. د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د شورا ویان ادریان واټسن بیګانه وخت په یو بیان کې وویل سپینه ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه چې د پوهنتون په کچه د نجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی دی په کلکه غندي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس وویل واشنگټن ګوري چې نور څه کولی شي څو له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیرې باربرا وډوارد وویل دا پریکړه د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو یو بل سرګند تیری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو پرون دوه امریکایان خوشی کړل. د نیت پرایس په وینا داسې ښکاري چې طالبانو به دا کار د ښه نیت د څرګندولو په هدف کړی وي. ښاغلی پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته دا هم وویل چې متحد ایالات به له طالبانو سره په افغانستان کې د هر نیول شوي امریکایي د خوشی کېدو په اړه خبرو ته دوام ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې څو تن امریکایان په افغانستان کې بندیان دي. په زابل کې یوې ناشنا ناروغۍ د دوه ماشومانو ژوند اخیستی او نږدې اتیا تنه نور د دې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا ناروغۍ له وړ مورځې راهیسې د غزنی او شملزو ولسوالۍ ترمنځ د شاجوی ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې پیدا شوې ده. د حکیمي په وینا د دې ناروغۍ نښه دا ده چې د ناروغ له خولې او پوزې وینه بهیږي، توخیږي او تبه کوي. د حکیمي په وینا روغتیایي ټیمونه سیمې ته تللي دي چې دا ناروغي تشخیص کړي. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه بیګانه وخته د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سیدانو حوضې په سیمه کې شوې ده. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس د ګرشک د مرکزي روغتون د مسؤلینو له قوله ویلي دي چې په ټپي ماشومانو کې د یوه حالت نازک دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والاس وایي روسیه غواړي چې له ایرانه بی پیلوټ الوتکې ترلاسه کړي او په بدل کې د هیواد ته پرمختللي پوځي وسایل ورکړي. والاس پرون په لندن کې د پارلمان غونډې ته وویل ایران د روسیې په یو مهم پوځي ملاتړ بدل شوی دی او د 300 ډرون الوتکو په بدل کې له روسیې څخه پرمختللي پوځي وسایل ترلاسه کوي چې په دې ډول د منځني ختیځ او ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ کوي. او د امریکا کانګرس د 1.5 تریلیون ډالر بودیجه خبر ورکړی چې لوی برخه یې اوکراین ته ځانګړې شوی او په دفاعي بودیجه کې هم 10% زیاتوالی ښیي. د کانګرس غړو د دې بودیجه طرحه پرون وړاندې کړه. په دې بودیجه کې له اوکراین سره 45 میلیارد ډالر بیړنۍ مرسته هم شامله ده. که دا بودیجه تصویب شي دا به په یو ځای له یو هیواد سره د امریکا تر ټولو زیاته بیړنۍ مرسته وي. ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. کانګرس به د دسمبر په 23 د شپې ناوخته د دې بودیجې د تصویب لپاره رای ورکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام لوړندې کولو مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. طالبانو نجونې له پوهنتونونو بندې کړې. له دې اعلان سره سم نړیوالو غبرګون ښودلی. طالبانو چې پروسه کال یې پر واک ولکه ټینګه کړه تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي مخکې بند کړي وو چې له دې کبله د نړیوالو له پراخ غبرګونونو سره مخامخ شوي وو. او د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې یو علت هم د نجونو او ښځو د حقونو مسئله ګڼل کېږي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د پریکړه وغندله چې د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې بندې کړي. پاغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته استولې دی پکې راغلي دي چې د کابینټ پریکړې په اساس ټول خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پوری معطل دی. پرون چې کله دا مکتوب خپور شو هغه وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان غونډه لرله. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د بریتانیا او امریکا استازیو د طالبانو پریکړه وخندله. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو مرستیال استازی رابرټ وود وویل طالبان دې دا تمه نه کوي او دا انتظار دې نه کوي چې د نړیوال ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. خو دا کار هغه وخت ممکن دی چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازی باربرا وډوارډ بیا وویل چې د طالبانو دا پریکړه د ښځو له حقونو څخه یو بل ناوړه سرغړونه ده او د یوې محصلې لپاره ژوره مایوسي ده. د طالبانو تر مکتوب لاندې چې پرون صادر شو، د دوی د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم لاسلیک کړی دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوی ندا محمد ندیم یو ویډیو خپره شوه چې پکې ویلي وو په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه وخت طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند احمد تقی په ټویټر کې ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت چې مولوی ندیم د کابل والی وو. د سسي چارو کتون کې شینکی کړوخیل د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پانتونو رو بندیدو ته د ستر خیانت په سترګه ګوري.
د افغانستان لپاره د څومره یو لوی خیانت دی چې سرپرست وزیر کوي، ځکه چې په دې باندې باید ښه پوه شي چې هغه ملکونه به ترقی کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي. باسواده مور به مختلف نسل روزی او باسواده نسل به افغانستان پرمختګ په لوري روانوي. دا یو ستر خیانت دی د افغانستان پر راتلونکي لپاره او همدارنګه یو لوی جنایت کوي د افغان میرمنو او د نجونو په خاطر باندې.
طالبانو سږ کال په نوروز کې امر وکړ چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي. بیا یې په همدې ورځ نجونې ښوونځیو ته روانې وي مکتوب صادر کړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې تر ثانی امر پورې مکتبونو ته نه ځي. تر اوسه پورې دا ښوونځي بند دي، خو پانتونونو ته د نجونو د تک مخه نه ونیولې. یوازې د امر یې کړی و چې د نارینه او ښځینه ټولګي دی بیل شي. وروسته یې بیا دا امر وکړ چې د اونۍ په بیلابیلو ورځو کې د نارینه او ښځینه محصلونو درسونه تنظیم شي. په تیرو سه باندې شپاړس میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولې دی، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه وایي چې د دوی حکومت باید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. دا پریکړه بل نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو څومره منفي اغیز وکړي. احمد شیبر په دې اړه د پخوانی رنګ شوی نظام د ولسی جرګې د غړي او د چارو د شنون کې شینکی کړوخیل نظر پوښتلی دی.
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي، لکن دا هره ورځ یو بله بهانه دوی په لاس کې ورکوي، ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د میرمنو د بشري حقونو سازمانونو د نړیوالو سازمانونو د رسنیو فشار لاندې هغوی نشي کولی چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، ځکه چې هره ورځ دوی یو نوی اعلان کوي چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان میرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کوي. دا هیڅ نوه توجیه نه لري، نه بشري نه انساني، نه افغاني، هیڅ نوه توجیه نه لري. دا بلکې د یو بې سواده ځنستیزه انسان دی او دریز ده چې د افغانستان او د نجونو په وړاندې نیولی ده، ځکه چې د دې پایله به افغانستان ته منفي وي.
د طالبانو دننه ځینو چارواکو پخوا تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د تعلیم له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی و. مثلا د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی او یو شمېر نورو کسانو حتی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو خپرونه کې وویل چې که زما په لاس کې وای دا سبا سبا مې د نجونو مکتبونه پرانستل. دغه نوې پریکړه چې پوهنتونونه هم دوی بند کړل، دا به د طالبانو دننه یو ډول اختلاف را پیدا نه کړي؟
بالکل را پیدا کړي، ځکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سخت ریزی غوره کړي، هر څومره چې افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي ولس په مقابل کې راپاتېږي او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویل چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقوقو درناوی بکې د ښځو حقوقو پر ځای باندې پاتې هغه هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري په دغه کم درې چې دوی غوړه کوي خو بل اخر ولس په مقابل کې پاتېږي او دوی عمر بل لاندېږي او دنیا به هم او دوی باندې فشار راوړي نو هغه د خپل بقا لپاره مجبور دي چې دوی په مقابل کې ودرېږي او هغه ټول سختریز لکه د ندیم هم دارنګه پنځه پاک هغه نور سختریز کسان دي چې د دې کسان دوی غمو نخوري او لګواکې ګوښنه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام باندې به هم تاثیر وکړي هم دارنګه نړیوال سره به مناسبت خراب شي او ولس په ورنه مطلق ناراضه وي او نور به هم تر لري شي
لنړیوالو سره خو اسه هم د دوی روابط خراب دي او سم نه دي یعنی په رسمیت نه دي پیژندلي نړیوال نور څه کولای شي
نړیوال باید د موضوع ډیره جدي ونیسي ځکه چې هر څومره چې دوی ته حوصله کوي نو زه فکر کوم ورځ ورځ دغه سه جنابان په کوڅه باندې مقرري که هغه د معارف او سرپرست وزیر او که د لوړو زده کړو زما په نظر د تعلیم او د تحصیل ضد وزیران چې په دندو باندې ګمارل شوي دا د افغانستان په ګټه نه دي دا د افغانستان لپاره یو لوی خیانت دی چې دوی کړی دی او زه فکر کوم چې باید نړیوال له مخه نسمنه چې صرف دی باندې فشار راشي نه په افغان ولس باندې په داخل د اقدام شو دغه سکوت ما کی او نړۍ باندې او درې زغورک
البته تاسو د مرکه په پیل کې هم د اشاره وکړه چې دا د وزیر پریکړه ده لیکن دا د وزیرانو د شورا پریکړه ده د طالبان
زما فکر نیم چې باید ټول په دې کې راځي ځکه چې متاسفانه دوی داسې یو دیکتاتوري نظام غوره کړی دی لکه څنګه چې دوی مشر ویلي چې تاسو به هر نو ناراضي کې سلري تاسو دا اجازه نه لري چې علني کې دا هغه پریکړه ده چې پنځه شپږ نفر افراطي به دې شاته ولاړ او باقي دې جرأت نه کوي چې دغه په مقابل کې ودرېږي
د تیر رنگ شوی جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړې د سیاسي چارو شنن کې شینکې کاروخیل وچې د طالبانو د حکومت لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عواقبو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو 0 یويشت او 25 مترو چې 2000 او یا 2000 یو سلو څلويخت او 2000 اتسوا شپته کیلو هرتز کیږي او ریدلای شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې میرمن اوتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده د دې غونډې د جزئیاتو په اړه نور راپور احمد شیبر اوروي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاد په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دې پوتې رو درو میاشتو کې د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر کړي او اکثریت افغانانو دې ته ویل دي چې راتلونکي ته اندېښنه لري روزا اوتنبایوا د افغانانو اقتصاد ته د اندېښنې ترڅنګ په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو ته تشویش ښکار کړ او ویل
وی ار ګریټلی کنسرنډ اباوت د ریسنت اکټیویټی اف ICKP
موږ د داعش خراسان څنګه ورستي وبریدونو ته ډیر اندېښمن یو په څنګه ډول چې د روسیې پر سفارت برید وکړ د پاکستان پر سفارت حمله وکړه او پر هغه هوټل حمله وکړه چې ډیر چنایان پکې و بلور ته موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي نښتو ته ډیر اندېښنه لرو خو د افغانستان دننه د طالبانو پر ضد د پام وړ محسوس اپوزیسیون نشته
اغلی اوتنبایو زیاته کړه چې د افغانان بیا د طالبانو لړۍ رو اعمالو سره مخالفتي د یونامو مشه امنیت شورا ته په خپل وینا کې د طالبانو د مشر ملاحبۃ الله خونزاده د نومبر د 14 منټي پریکړې ته اشاره وکړه چې خپل قاضیانو یو غشتل شهود جاری کړي د اغلی اوتنبایو په وینا په نړیواله کچه د سزا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د ویل چې موږ له طالبانو غواړو چې شری سزاګانی په هغه ډول پلي کړي چې په اکثر اسلامي هوادو کې تطبیق شي طالبانو تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر نارینه او ښځینه په درو وهلي دي او په یو مورد کې یو کس علني قصاص کړی دی د فساد په تړاو د یونما مشي وویل چې د طالبانو په حکومت کې د جمهوریت وخت په پرتله اداري فساد په عمومي ډول د پام وړ کم شوې دي، خو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټیټه کچه د فساد نښې د اندېښنې وړ دي.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین نه هم پړاو د پنځشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي. دا مرحله د دوشنبه پر ورځ پیل شوه او په ترڅ کې په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. بیا هم احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نهم پړاو کې به 2 میلیونه ماشومانو ته په 222 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای د مرستندویانو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته دوی کولای شي چې په افغانستان او نړۍ کې پولیو یو مخله منځ یوسي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې دا ناروغي شته. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وویل د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین سشکل په جنوري کې پیل شو چې اته مرحله بشپړې شوې دي او اوس یې هم پړاو روان دی چې تر پنځشنبه دوام کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایاند شرافت زمان ازادي رډو ته وویل
د دغه اته کمپاینونو په توسوت سره موږ کولای شو چې الحمدلله په افغانستان کې د پولیو واقعیت نسبت مخکې تر کم کړو. موږ په تیر یو کال کې واز دوه مثبت واقعیت لرو چې نسبت مخکې کلونو ته د واقعیت ډیر زیات کم دي.
د سشکل دوی مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. په روسه سشکل د پولیو څلور او په 2000 کال کې شپږ 50 پیښې ثبت شوې وي. مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوی وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق مخه نیوله. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین لاري مخنیول کېدای شي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو د واکسین په اړه جزئیات مو اوریدل. مدرنا شرکت چې دوه کاله مخکې د کورونا پر ضد واکسین جوړ کړل اوس د یو ډول سرطان پر وړاندې واکسین جوړ کړی او لمړني ازمیښتونه بریالي بلل شوې دي. مخکې لدې چې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام وړاندې شي په مکړی د دې واکسین په اړه راپور ته چې اسمت ساروان چمتو کړی.
د بزنس انسایډر خبرونه د راپور لمخې مودرنا کمپنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د شرکت ویل چې تجربه ورته وشو چې د سرطان د ناروغۍ لپاره د دوی لوري جوړ شوی واکسین د هغو کسانو په درملنه کې بریالی دی چې د پوستکي په سرطان اخته دي. د ازمش پر یو سلو و 50 تنو چې د پوستکي په یو ډول سرطان اخته وو شوی دی. د پوستکي دا ډول سرطان مالونوما نومیږي. دغه کسانو د سرطان د درملنې لپاره جراحي عملیات کول او بیا یې د سرطان د تداوی لپاره یو ډول درمل استعمالول خو د مودرنا واکسین ورته ډیره ګټه ورسوله. د مودرنا اجرایی رئیس ستيفن بنسل دا د کووید 19 په وړاندې لخپلو واکسینو سره پرتله کړی دی. دی وای د دې چیرنی د نتیجو د څرګندې دوشه به ورته کټ مټ هغه سی وچی د 2000 په جنوري کې د کووید 19 په وړاندې د مودرنا د واکسینو نتیجه ولیده. د هیل لري چې د دوی لوري جوړ شوی واکسین به ممکن د سرطان د مخنیوي او درملنې لپاره لا اغیزمن ثابت شي. دا واکسین د میرک کمپنۍ له سرطان ضد درملو سره پرتله کوي چې په نړۍ کې د سرطان د ناروغۍ د تداوی لپاره تر ټولو ډیره کارول کیږي. د روان 2022 په لومړۍ نه میاشتو کې میرک کمپنۍ د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت سرطان ضد درمل پلورلې دي. بنسلوی مودرنا شرکت او شریکان به په 2023 کې څو نورې څېړنې هم وکړي او نه یوازې د پوستکي د مالونوما سرطان پر ناروغانو به ازمیشت کړي بلکې پر نورو سرطانونو به هم تجربه کړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی دا شخ غلی شو. استاد شاولی د قمرګولی د جنازې پر مهال وویل
دونر دا یو الماس بیا ورس پیدا نشو.
په نورستان کې له ودونو موسیقي حس شوې. کوچانو بیا شپلې په دمبوري بدل کړې. دا به هم واوري
موږ نه دلیا د بیا فرهنګي ټولنه مشاعره کوو
د پښتو لنوي چاپ شوی کتابونو خبرو او بیا شمیر نور مطالب لرو. سندرغاړي قمر ګلی 15 کال ژوند وکړ او په زرګونو سندري وبللې. که څوک د دې سندري اوري نو فکر بکوي چې څه خوش ژوند دی. خدا سينه وو د دې سندرو په مټ خوشاله نور سره شریک کړل او ترخه له ځان سره د دسمبر په 14 ګور ته ورسره کوس کړل. د دې تریخ ژوند په 1416 مریض کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یو بې وسله کورنۍ کې پیل شو. پلاری ګلشیرین دانوم پری شیوه هغه هم هنرمند او طبله به وهله. خود سالندی ناروغی پوچوانی کې ژوند واخیست. د قمرګل مور په کوڅه کې اختوه چې بیا له همدې ناروغی رنده شو. د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ ځکه چې دا د محرم په میاشت کې څه شي تلوه. وروسته په 14 کلنۍ کې دی په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد شاروال دې ته د قمرګل نوم غوره کړ. څو کال وروسته د خپل کورنۍ سره کابل ته ولېشتیده او لرادیو افغانستان څخه سندرې خبرې شوې. لرادیو څخه د دې لومړی سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړی و دا و چې په ما مینه سترګې د سری دي نن دې ډیر شړلې دینه. قمرګل په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساحل و چې په هند کې موسیقي لوستی و او له ساحل سره بیا قمرګل واده وکړ. له ساحل سره د قمرګل شریک شون شل نشو. نو لسکالا ورسته تر واده پر زاخیل د سره حمله راخله او وفات شو. تر دې پیش چې څوکاله ورسته مشر زوی داوود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندی په بریټ کې ووشل شو. بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لای هم مړ شوندای معلوم نه دی. دغه تاریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګل چې کله کومه شیبه حساسه استلیوا هنر ته خدمت کړی دی. د نشتې دیش کاله پخوانی احصایې لمخې پر اډو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسیدا. ویل کې چې لومړی سندره چې استاد زاخیل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره. زچ پتورو سترګو تورا چې کوم وي وې ځان می ګورې مو هي او جدا نه راځي. زچ پتورو سترګو تورا چې کوم وي وې دا سندره ورسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډله کې یو هم وجیحه راستګار ده. اغل راستګار لاس جیرادو سره د خبرو پر مهال د قمرګل پر مليني شور خوښيني سرګند کړه او وی ویل چې د قمرګل د هنر سکر وټی به ایرې نشي.
باید پوهیم چې اینو واقعا پیشکسوت بودن اینو
باید وایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و. دوی له هغو کسانو څخه و چې ورسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته. ښکارا د چډیر مثبت تاثیر د موسیقي په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت.
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګل پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد زاخیل ژور اغیسو. هنرمند هارون پاچا وای
دا غي د سندرو د دومره ډیر ولسی محبوبیت تر شا دا غي د خاوند او د افغانستان دیو نومیالی موسیقار او تکړه هارمونیم غږون کی استاد محمد دین زاخیل لاسو. زه دا ویل شم چې زما په شمول د دې اثر چې سمرم سندرغاړي دي نو هغه خامخه د کمرګل بیبی له سندرو الهام اخیستی دی. او زه دا هم ویلی شم چې د کمرګل بیبی سندره به کله هم زړه نشي او کله به هم له خلکو هیره نشي.
د هارون پاچا دا نظر د قمرګلی زوی ایمل ساحل هم خبرګوي. دا ازادي راډیو ته وویل چې د ده د مور او پلار لخوا د هنر بلکړې ډیوه به تل پاتې وي.
دا اوس فعلاً چې څومره سندرې د پښتو موسیقي مونږ اورو دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقي کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم اندرې اوسم اورم چې په سلهاو نوې سندرغاړي وایي. او دوی پخوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډیر یو غټه ضایع ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي و هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلی نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ. او د دې تر مرګ وروسته په یو بیان کې د قمرګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایع وبلله. فرهاد دریاوي چې د قمرګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي، خودی خپل کار وکړ.
خانم قمرګل یا ادی یا مور،
مېرمن قمرګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره وه. نن چې په هیواد کې د شزو د ثورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې تکیږي ور سره د چاسره ترتلې تیری شي او د ژوند یو لوی برخلوي شي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمرګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اخیزه وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چهار لور ته واوري پرتیوي د قمرګل جسد چې له یو کال راهیسې د سرطان په ناروغي اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولی وشکې وسسولې او ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق دوره کاته نو افیل او کیمه خامه ما سلطان او دې ته دوه او کی نو راته سره راځي نه فکر ډیر په کړه خزو او دوه نر به درته سوین دوه نر دا یو ماسو بیا ور څه پلان شي په کوزو کې په کوزو په خاص باندې مو دی اوسې چې فلانه خزه چې دا خو نرمنده دا چې وایي لري خسته ده نه اواز ګوري الماس ګوري طلا ګوري نقره ګوري دغه څه خدای تعالی پر به رحم کړي او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړي. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته داتلې ده او ډیر په صداقت خدمت کړي او ډیر او فقیر یو درویش خزر لا سپورت ته خدای تعالی دې ته شمس علي ګو
دا تلسمی پیړی ډنمارکای کسلیکوال هانس اندرسن وای کله چې د کلمات وسنوي او ګونګشي موزیک شخیږي. قمرګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شو چې د افغانستان د نن پر موسیقي بندیز لګیدل دی. حتی له ودونو سندري سندل شوې دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله لوی سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځای اوسیدونکو په خبره چې په خوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله. اوس پکې نه تړنګ وي، نه تړونګ، او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمه ییز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندۍ پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لیږي میړه کورته پلار د طرف هم مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسی وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي وړه هغه ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې مخی شو هغه ته پیسې ورکوي، په بوسکشي کې بیا یو وزه ورکوي چې بوسکشي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوی او د هلک د کورنۍ لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندۍ پاتې دي.
نو یو وخت به دوی خالص دي وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکوي، بیا د هغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره ډوډۍ ورکوي. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوي. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لری صحیح دي لا هم دا دود پاتې دي چې دوه وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښ سره هم ډوډۍ ورکوي. خولی اکثر بعض سهو کې چې خاری صحیح دی یا هم نور ولایتونو ته نجدې صحیح دی نو دا فرهنګ ورو ورو لمنځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکو ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتړونو او پخوانی دودیزی موسیقي الو غغولو پر ځای د غشپی ورزي د دودیزو لوبو په تر سره کولو تیروي. صاحب داد همدر دوی د خوخی مراسم بچي پوخا په کومو دودونو ګرم او خکولی وو ډیره یا ختم شوی او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلک بټول نساګانې بکولې، خلکو میلې بکولې، بعض علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د دې علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وهي، بل سندرې وي، دا نور ورسره ټول په یو ځای نڅیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو 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 په کمېدو باندې تللي دي، اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلري پروت او غرنې ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ژغ شو، شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې، دمبورې ته یې لاس کړی. له غزنی راپور لرو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یو ویډیو خپره شوې ده چې پا په یو سپیره دشته کې د شاو خوشپیتو پسونو رمت سری، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. د لارو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکي کوچان وس ل خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د استاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دشته کې ل خپل لاسي دمبرې سره مرسیه وایي. شاید کا پوات داد میرائی خلق لیڈیر کبھی آرمان داد میرائی رانا را غلائی ویدر واو رزو میل مولا لیائی نمسا پروازر گردو لارمو سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. دا شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي آزادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بيخي ډیر واز دی به په خا ډیر خوخي کول آسان به درلود او خام به درلود د غره لمن ته به وختل او اوازنه به ویل ته مرلې شپېلې دا به وهله دروې دی دروې ورته وای دا به وهله اوس ډیر نه خوخه دی لدی زون چې ډیر اکثره جایسي وي د کورونا لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتي او بیا تر بنګال به یې کډي وهله. اغی بل ځان سره له دواړو لورو سوداګریستو کې وړل راوړل او د دې ترڅنګ به خپل رمی بيولې، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګال ځي او نه هغه رمی او لار مو سره شپې ژغي جي.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتونه شکایت لري. د هلمند یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي، بشیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمسارې پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشټون لامل یو شمیر تړل شوی او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبی ټولنې مسؤل جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمیر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای:
الحمدلله زموږ د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنه مشاعرې کوو. هغه شاعران چې ښه شاعران دي، شعرونه یې ښه شعرونه دي. تقریبا 50 پر شاوخوا شاعران لرو. د لی راځي هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي. البته ونیزه مشاعرې کوو د هرې جمعې په ورځ باندې. او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستۍ کې تاسیس شوې ده، چې دغه سره زموږ اړیکې ستا دغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو.
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري، خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي. نوموړی وایي:
موږ ځای نه لرو، اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې هم اوس مشکلات دي، دوی اجازه نه راکوي. داسې وخت خو راغلی چې دلی موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې. نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو.
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی. هلمند کې میشته پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده، چې لامل یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعال وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خواڅ خه او دبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایت دوی سفرونه تنظیمېدله.
د تیر جمهوری حکومت پر مهال د هلمند ادبی بهیر ترڅنګ په نادالی، مرجا، ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبی بهیرونه فعال وو چې اونیزه فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې. خو سیواز د نادالی ولسوالی ادبی بهیر او مرکز لخکرګاه کې د چراغ په نوم ادبی او فرهنګي ټولنه فعالیت لري.
په هلمند کې د نادالی ولسوالی او د دې ولایت په مرکز کې ادبی بهیر فعال دی. نور نو د ادبی غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي. للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبی فعالیتونه ټکنی دي. په ګاونډي کندهار کې په روسیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې له هم شته. د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي.
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز شهر کې درې دنیا ادبی بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي. د الهام ادبی بهیر، نوښتګر خیال ادبی پروګرام او لوی کندهار ادبی بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي او هڅه کړې ده چې د ادب د مینوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي. له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه، اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي. که څه هم بیلابیلې ستونزې شتون لري، خو بیا هم د ادب د مینوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل سوي. زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی. د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی، چې تر څنګ یې د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود. له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبی بهیر په غونډو کې ګډون کړی ده چې د کتاب د مخکتنې او مشایرو برخې ته ځانګړې شوی و. په همدې غونډو کې، یعنی د ادبی بهیرونو په غونډو کې، د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی. که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل، ولې په دې وروستیو کې د ادب مینوال یو ځل بیا را غوړېدلې دي او هڅو یې ګلان نه غوړېدي. هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي.
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي. نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینو مینه کې ونیسي غونډې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انزورونو د رسنۍ نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انزورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ آی آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه به واورو.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړئ هغه اثر را مخته کړئ. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري، ځکه دوی دا درې میاشتې د دې اردیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د پښتو کتابونو د چاپ چاري لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر سباندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنۍ وي. د ارواحو لشاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوش شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یو سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سریزه لیکلی ده. د خطیز ادبی بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خبره شوې دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوې چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومېږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په یو سل او دو پنځوس مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزي پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چی سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوي سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختی زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختی پرمدې ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه چې دا هغه سپین کاغذ دی، تریرا اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډیر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو، هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطح باندې مشهور دي، د هغوی تجربې او د ښې وینا بیلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرضه لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرضه لیکنې هنر. یاد کتاب په یو سل او دو پنځوس مخونو کې دا هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیس خپرندې ټولنې چاپ کړي. د دې کتاب منصپانګم په پیل کې لیک نه خېدی، بیا یې پسې په پینځو پینځګونو یاګانو غږېدلی دی او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریض لیکنې په نورو برخو غوښتن لیکونو باندې او سچی دا عریضې چې په خپلې لمنې کې څومره عریضې راغونډېږي هغه ټولې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلې چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړې مازیګر کتاب پلورځي ته ور په برخه دی. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، ښاغلی احسان الله رینځي صاحب ژباړلې په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې. او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده. بیا مازیګر کتاب پلورځي د ارینځي صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 3 فصلونه لري او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال اورون اندی وای په سنی پیر کې چې د انسانانو د ژوند د سنتیاو لپاره پنړیواله کچا ساينس او ټکنالوژي په چټکۍ پر مختګ کوي. په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمی دي. د رون اندو په وینا د ساينس او ټکنالوژي څخه هغه مهال اغیزمن کار اخیستل کیږي چې کارونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوي او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له وسنوی چارواکو غواړي چې د ساينس او ټکنالوژي له پرمختګونو سره د آشنایي په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساينس او ټکنالوژي له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو او دا کمای د ژباړې لارې پورې کیدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، دا سینه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي. په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستای شو.
رونان دی وای په هیواد کې د شتا ورانه یو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زرونو د روخانتیا لپاره علم، حکمت او ټکنالوژي مهمه ارتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساينس او ټکنالوژي برخه تشباړي شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې د پرمختګونو زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وسباړو ته اړتیا ده او خپل وطن چې جوړو او بیا ورورو د نور نړۍ سره سیال کوو. مونږ په حکمت باندې، په ټکنالوژي باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. مونږ داسې نه کوو چې مونږ د ساينس او ټکنالوژي د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پی ورسو یا متعارض اوسو. مونږ متعارض نه اوسو، مونږ باید مدافع اوسو او مونږ باید خپل ژوند هم پی جوړ کو.
د نظر خواندان وای افغانستان د نوي ټکنالوژي داسې محل برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنۍ پوګدو کې د دغه ټکنالوژي د بنسټ لپاره مانوي او تمدني دیوانونه ړنګ شوي ول. څیرونکو او د نظر خوان محمد امین فروتن وای
دا د دې څو لسیزو پوتریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای لنړۍ او په ځنګړی توګه لګونډي هیوا دونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیځ په لوري پرانیستې وي، د ګونډیانو د حسادت د راپاریدو سبب شوي او یلې شم چې د دې فضا پر منځته کولو او لمعاصر ټکنالوژي څخه په لازم لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هوا ټول وګړي کپ هر قوم او نژاد پوری تړلی وي خپل پړه اومني او دیو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتوري شبیر احمد عثماني وای کچیر لوستون کی په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي هغه دی ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی کپ علمی برخه کې دی کدی ټکنالوژي په برخه کې دی کپ تاریخي برخه کې دی کپ ادبي برخه کې دی کچیر دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي هغه دی موږ ته وخی ان شاء الله تعالی موږ په دې کې ډیر جدي یو چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
دی یادونه ورده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوس کې هم د روغتیا پوهنې سوداګرۍ هوایي خدماتو مخابراتو تخنیک چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژي له سمبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوي. خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هر برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبی مجله سرته ورسیده. تر بلی ویمو خدای مل. زحمت چی بر لتاسو اجازه خوړم.